ماس خوش آمدین صفی الله.
من نکوم سید سمی عباس وقت به افغانستان که ده سهار اتبجی شوی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته تللی و هلته په ولسمشری مارنی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې خبرې کړې دي. د کووید 19 په تړاو چې په افغانستان کې څه اغېزې لري یو مفصل راپور هم په دغه پروګرام کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیان ووژل. او د ارمنستان د پلازمینې روان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. پوره خبرونه. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سوریې دغو بنسټونو په افغانستان کې روانه جګړه غندلې ده.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت لخوا نه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنگ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنگ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد کړای ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر، د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو، د ماليزیا د اسلامي یووالي بنسټ او د کویت ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیان ووژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوبیو ښارګوټی د خوست د شمال په لس کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه ډسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د ناامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2023 میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګوزانیا پولیو 450 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 9 و. د ارمنستان د پلازمینې ایریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض ووتل. اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهره چان پرون په جمهوریت میدان کې سره راغونډ شول او شعار یې ورکاو خاین نیکول. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر پر 10 له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ د شپږو اونیو خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. ویل کېږي په دې جګړه کې تر 5000 زیات کسان دواړو خواو ته وژل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس سپ بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بې نظمی او ډیر لګښتونه خول شوي. دغه موزیم په 2014 کال کې پرانیستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 550 میلیون ډالرو معادل کېږي د زوریخ ښار پر موزیم لګولي. د فیفا په اعلامیه کې راغلي په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په وینا پر ودانۍ چې فیفا یې خاوند نه ده 158 میلیون ډالر لګول شوي او 402 میلیون ډالر نورې پیسې تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړي شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخوانی رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د څلور اتیا کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بې اساسه بللی دي. او د بیلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواک ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تلاشي کړي دي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتیو وروسته بیلاروس ته د ستنېدو پر وخت ونیول شوه او نه پوهیږي اوس چیرې ده. د بیلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر الا شارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړی چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې ده. دا وروسته له هغه چې په نیویورک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بیلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي دي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر پرون په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په تړاو توند غبرګون ښودلی چې په سوریه کې د افغانانو د جنگ ملاتړ کړی دی.
قانون اساسي، منافع ملی و سیاست خارجی افغانستان اجازه نمیدهد تا اتباعی افغانستان و جز تحت پرچم افغانستان در سایر کشورها وارد جنگ ها و منازعات منطقوی شود.
د غزنی د خبریالانو د اتحادیه د مشر رحمت الله نیکزاد د جنازې د مراسمو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. بیا مو هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته ولاړ. د پارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. دا چې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د دایمي اوربند د ټینګښت امکان، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام د دواړو مشرانو د بحث عمده موضوعات وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر پرون مازیګر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پارک کې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتونو له افغانستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې دوامداره تعهد لري.
په دې کتنې کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم بحث وسو چې د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شوی او اوس د شلو ورځو لپاره پکې وقفه راغلې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون په اعلامیه کې وویل دغه سفر د امنیتي دلایلو له مخې له وړاندې نو اعلان شوی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم په ټوله کې د افغانستان پر عمومي وضعیت، د تروریزم ضد عملیاتو، د افغان ځواکونو د روزنې سلا مشورې او همکاري پر موضوع بحث کړی دی. دواړو امریکایي مقاماتو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو تر څنګ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو په اړه هم بحث کړی دی. که څه هم په قطر کې د طالبانو مذاکره کوونکي د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره درې میاشتې په مذاکرو بوخت وو، په دې موده کې هم په افغانستان کې د دوی تاوتریخوالي کم نه سو. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوږیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونی کوي. پاکستان ته د ملا برادر د سفر او طالبان سره د هغه د لیدنې په تړاو باندې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودلې او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړي. هغه وویل په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. صالح محمد صالح په همدې تړاو باندې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په دې خبره شوې ویډیو کې د ملا برادر څرګندونې چې وایي د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دي څه واضح کوي.
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنگيږي نه یوازې مرسته کوي بلکې پناه ورکوي او درملنه هم کوي او که وغواړي هر وخت یې مخه هم نیولی شي او یا یې مشران په زندان کې اچولی شي لکه ملا برادر او طالبان نور مشران یې چې زندانی کړي وو چې ملا برادر په خپلو خبرو کې ورته هم اشاره کړې وه.
که د ملا برادر دا ویډیو واقعي وي د طالبانو یو رهبر څنګه په بله خاوره کې له خپلو پلویانو سره کتلی سي او دا ډول بیانونه ورکولی سي چې په افغانستان کې د جګړې مسئله یادوي او د خپل مشرتابه حضور په پاکستان کې په یو ډول تاییدوي.
په پاکستان کې د طالبانو مشرتابه اوسېدل او په آزاده توګه سفرونه کول او خپلو جنگیالیو سره لیدل په دې معنا دی چې دوی د پاکستان د مرستې په مټ په افغانستان کې جنگ کوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. دا کار دا هم ثابتوي چې طالبانو په خپل ځان د پاکستان د اثر او نفوذ حلقې ته وراچولی دی او د هغوی په اجازه ټول کارونه کوي کاغه د جنگ دوام وی او یا د سولې راوستل. د افغانستان د جنگ تاریخ او بیا د اتیایمې او نوې لسیزې په وختونو کې د شوروي اتحاد سره په جنگ کې هم مجاهدینو د پاکستان نظامیانو د اجازې نه پرته هیڅ کار نشو کولای او د پاکستان هماغه پالیسی اوس هم د طالبان په اړه صدق کوي ځکه که کومه ډله په کوربه هیواد کې په آزاده توګه د خپل هیواد په خلاف جګړې دوام ورکولای شي په خپل ذات کې د کوربه هیواد هرې غوښتنې منلو ته غاړه ایښي وي.
تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی و چې دوی له طالبانو سره یو لړ تماسونه لري. د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول بیانونه څومره د افغانستان د سولې پروسه کې د دوی مثبت یا هم منفي نقش ثابتوي؟
طالبانو سره د سیمې د هیوادونو تماسونه او بیا په خاص توګه د هغو هیوادونو تماسونه چې امریکا سره اختلافات لري او یا ځینې ګټې په ټکر کې دي څه نوې خبر نه ده. ایران، روسیا او پاکستان تل طالبانو سره دغه راز اړیکې په مختلفو ډولونو پاللې دي. د ایران دا منل چې طالبانو سره تماس لري دا ثابتوي چې د سیمې هیوادونه هر هغه موقع چې دوی خپلو ګټو لپاره کاروي شي نه ځای کوي که هغه په افغانستان کې د سولې سره مرسته وي او یا مخالفت وي، خو لومړی هدف یې خپلې ګټې دي نه د افغانستان سوله او یا جنگ. په دې باید پوه شو چې هر کله که د طالبانو سره د دوی تماسونه د دوی ملي ګټو توان رسوي نو طالبانو سره به خپلې اړیکې وشلوي لکه چې پاکستان په 2001 کال کې نه یوازې دا چې طالبانو حکومت سره اړیکې پرې کړلې بلکې د دوی مشرانې هم امریکا ته وسپارل او کله چې ګټې د طالبانو سره شریک شولې نو مرسته یې هم ورسره وکړه او مشرانو او جنگالیو ته یې پناه هم ورکړه. ایران هم دا کار کړی دی.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه پاکستان کې د ملا برادر د وروستیو څرګندونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ورسته له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په سوریه کې د فاطمیون په لخر کې د افغان جنگیالیو له حضور ننګ وکړه او تایید کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان حق نه لري چې د افغانستان له بیرغ پرته د نورو خلکو لپاره وجنګیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اماکن متبرکه در سوریه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. لټلو نیوز سره په مرکه کې ښاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 15000 ته رسیده.
چقدر؟ 5000 من شنیدم.
5000
من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغو سرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند غبرګون ښودلی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرني سیاست خلاف دی.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون پلیکو که د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملي ګټو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هیوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاهي پاسداران لخوا سوریې ته استول شوي. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرک قدیما بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در بیاد.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له نوری اسنوری اورو.
بې پولې خبریالانو ټولنې په غزنی کې په یوه هدفي برید کې د افغان خبریال رحمت الله نیکزاد وژنه غندلې او له ملګرو ملتو یې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات وکړي. د خبریالانو د ملاتړ دې ټولنې د سیشن بې پورس په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې لیکلي چې دا په شپږو اونیو کې درېیم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د بې پولې خبریالانو ټولنې لیکي رحمت الله نیکزاد چې له 2003 کال راهیسې د اسوسییټډ پریس او الجزیره په ګډون له نړیوالو رسنیو سره کار کاوه د دوشنبې په ورځ په غزنی کې خپل کور سره نږدې په ډزو وژل شو. د راپورونو له مخې ناپیژنده وسلوالو د یوې بې غږه تومنچې څخه په استفادې نوموړی درې مرمۍ په سر ویشتی دی. 50 کلن نیکزاد د شپږو ماشومانو پلارو. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا معینی وایي دغه زړه بوګنوونکې وژنه باید بې سزا پاتې نه شي او زیاتوي د دې پېښې په اړه باید جدي او شفافه څېړنه وشي او عاملانو ته یې باید سزا ورکړل شي. د بې پولې خبریالانو په لیکنه د ډسمبر 10 د انعکاس ټلویزیون ویاند او خبریاله ملاله میوند د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو او له هغې مخکې د نومبر په 12 د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي موټر بم چاودنه کې ووژل شو چې تر ننه یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل نوي راپور کې افغانستان روان کال د خبریالانو لپاره یو د نړۍ تر ټولو وژونکی هیواد بللی دی. د خبریالانو د ملاتړ دغې نیویارک میشتې ټولنې ویلي چې سږ 2020 کال چې لا پای ته نه دی رسېدلی په نړۍ کې لږ تر لږه 10 خبریالان د دندې پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې 1 خبریالان په هدفي بریدونو یا په قصدي توګه وژل شوي چې دا د تیر کال په نسبت څه باندې 2 چنده زیاتوالی ښیي. د دې ټولنې لخوا په دغه نوي راپور کې چې پرون سیشن بی خپور کړی افغانستان او مکسیکو هغه هیوادونه بلل شوي چې تر ټولو زیات خبریالان پکې وژل شوي دي. د افغانستان 4 خبریالان د دې ټولنې په فهرست کې دي چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د 3 د وژلو انګیزه قتل یا عمدي وژنې بلل شوي دي.
د رحمت الله نیکزاد مړی پرون ماښام په غزنی کې خاورو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د رحمت الله نیکزاد مړی د سیشنبې په ماښام د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په قلای نو کلي کې خاورو ته وسپارل سو. د ښاغلي نیکزاد په جنازه کې سیمه ییزو چارواکو، خبریالانو، د رسنیو د ملاتړ بنسټونو استازو، مدني فعالانو، دولتي چارواکو، قومي مشرانو، مخورینو او ولسي خلکو ګډون کړی و. په غزنی کې د ژورنالیستانو د اتحادیې مرستیال ګلبدین عامری د ښاغلي نیکزاد وژنه په رسنیو یو ګزار وبالو.
کشته شدن خبرنگار مسابقه کشتن تمام اجتماع است.
د خبریال وژنه د ټولې ټولنې د وژلو په څیر ده. زه په ښکېلو خواوو غږ کوم چې خبریال ته درناوی وکړي. د ژورنالیست وژنه د ټولو خبریالانو روحیه کمزوري کوي او رسنیز ډګر ته سخت زیان اړوي. موږ په دې پیښه زیات اغیزمن شوي یو.
رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د دوشنبې په ماښام په غزنی ولایت کې د خپل کور او د ماشومانو په مخ کې د ناپیژاند وسلوالو لخوا ووژل سو. هغه له اسوشیټیډ پریس خبري آژانس او الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه. د ښاغلي نیکزاد وژنې په کور دننه او بهر کې غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ټولنه نه وایي حکومت ته خبریالانو د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلی دی. د دغه سازمان مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل خبریالان په ښارونو یا کلیو کې خوندي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي نیکزاد وژنه جرم بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی د نیکزاد وژنه غندلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 24 تر داننه څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته او له ډلې 2,000 ډیر کسان مړه شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پشتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنګ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15 د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایو او اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 6 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو.
د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل، دوه لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي،
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکترانو په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي، او ډاکترانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شولو چې په دې کې دغه اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نه وروسته چې د کور ته انتقال شو، مزما په کور کې ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ سلام په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه ډېرې عادي کیټو هغې باندې موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت یې د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي، ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل، د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکی بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل،
بیخي ډېره بد اغېز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې، یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې، ګر سره کې 200 300 ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي،
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیف میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
اوس هم لنډو خبرونو ته راغلی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغه پیغام کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت لخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی د افغانستان جګړه ناروا بلل شوی. دا جنگ د اسلام مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ د قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد شوی. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین وایي په یعقوبی خارګوټی کې چاودنې د یو سرتیری ترڅنګ څلور ملکیان ووژل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیون ماشومان بې برخې پاتې شوي دي. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیشن له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدراعظم نیکول پاشینیان فشار ته دوام ورکړی. دوی له اذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدراعظم انتقاد لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخواني رئیس بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ او د بیلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو دوی مینی مایته څو راپورونه لرو او په اخر کې بام دې ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام در تخپور کړو. لمړی راپور مل بلخ دی. په بلخ کې سیمه ییز چارواکي وایي سلګونه کسانو په شخصي توګه وسله اخیستې او د حکومت ضد وسلوالو په وړاندې جنگي یم. دوی تاییدوي چې د بلخ په اتو ولسوالیو کې ولسی ځواکونو په شخصي وسلو سره د طالبانو په وړاندې مبارزه پیل کړې. ځینې بیا پر دې اقدام نیوکه هم کوي. په دې اړه پام وکړئ له بلخ دغه راپور ته.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسي ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنګیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړی. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزري وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې 1.5 پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅکله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسي ځواکونو شمیر تر 1500 ډیر دی.
غلام حضرت 14 کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاچ سیمه کې د 30 ولسي ځواکونو قماندان دی. غلام حضرت وایي چې له هغه ځواکونو سره یې شته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. د زیاته کړه
نو شخصي از خود ما سیاست ثبت هم نشته. اگر دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپل خلکو اخیستی او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابرې کړي او د متجاوزینو په وړاندې جنګي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوې او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 155 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه ده چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړي. د بلخ شولګره ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهد ده. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاڅون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسي ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسي ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل. د ولسي پاڅون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسي ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چې په موقع ورته برابرو. د بلخ والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته تایید کړی چې د نامې د کچې د کموالي په هدف په اته ولسوالیو کې ولسي ځواکونه فعال شوي دي. په بلخ کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې د روان کال په میزان میاشت کې لاغوه شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قمانداني هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر 1 به د سیمه ییزو پولیسو لیکې په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګلرحمن همدرد په دې اند دي چې د سیمه ییزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسی ځواکونه په خود سره توګه وسلوال شوي او په درو ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کیږي. په پیل کې خو د دوی صلاح نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ییزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري. د غیاسي پانچه د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د غزنی مرکز ته چیرمه په نوابات سیمه کې یوې میرمنې یو کافی شاپ جوړ کړی دی. دغه کافی ته ډیری وخت میرمنې د خوړو او تفریح لپاره ورځي. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې یوې ښځې کافی جوړه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
دا غزنی شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ په نوابات سیمه کې په دوهم پوړ کې یو شمېر نجونې او میرمنې سره راټولې سوي. دا زرین فرهنګي کاپ شاپ دی. دلته د ښځو ترڅنګ یو شمېر سړي هم د خپلو کورنیو له مېرمنو سره د تفریح لپاره راغلي. د دغه کافي شاپ چلوونکې شل کلنه معصومه د هر کلي په غرفه کې ناسته ده. معصومه وایي د خپلې ټولنې د ښځو د تفریح او خوشحالۍ لپاره یې دغه کافي خلاصه کړې ده. دا زیاتوي کال وړاندې د خپل میړه په مرسته دې کار ته ملا وتړله. مخه یې د پیسو ګټل او هم خلکو ته یوه مناسبه او آرامه فضا برابرول دي.
ما په دې موخه دا کافي خلاصه کړه چې په غزنی کې د ښځو لپاره هیڅ داسې ځای نه و چې هغوی د پکښې راغونډې سوي وای. ښځو نسوای کولای چې په یوه ځای کې سر راټولې سي. په دې خاطر مې دا کافي خلاصه کړه چې ښځې وکولای سي په کافي شاپونو او رستورانونو کې حضور ولري.
معصومه وایي له دې کار څخه یې موخه دا هم ده چې ښځو ته فکر ورکړي او پوهه یې کړي چې کولی سي هر کار وکړي. معصومه زیاتوي، زموږ په هیواد کې ډیری ښځې له فکر او غریبۍ څخه کړیږي، خو بیا هم په کورونو کې ناستې وي او هیڅ کار نه کوي. هغه مېرمنې چې د کورونو سرپرستي ورپر غاړه وي، هغه یې دې په دا ډول کارونو لاس پورې کړي چې ژوند یې برابر سي. ډاکټر امینه هم د دې کاپې له میلمنو یوه ده. دا د کورنۍ له ځینو غړو سره یو ځای دغه کاپه شاپ ته راغلې. امینه وایي په ښار کې نسي کولی چې کوم هوټل او یا هم کاپي شاپ ته لاړه سي، په ډاډه زړه خواړه وخوري او یا تفریح وکړي، خو د معصومې دغه کاپې ته ډیری وخت راځي. ډاکټر امینه دغه کاپي شاپ د ښځو لپاره یوه الګو یادوي. دا وایي دلته مالک ښځه، اشپزه ښځه، کارکوونکې ښځې، مشتریانې ښځې او هر څه د ښځو په لاس کې وي، ډېره آرامي احساسوي. دا وایي د غزنی نورې ښځې دې هم له دې اقدامه الهام واخلي چې د معصومې غوندې ژوند برابر سي.
دا خو د ښځو لپاره ډېر زیات ګټه لري او ښځو ډېر جرات ورکولای سي نورو کارو سي، ښځې کولای سي سي نور کارونه مخته یوسي، دوکانداري وکړي، خیاطي وکړي، تجارت وکړي. دا ټولو ښځو ته ولګه ده.
که څه هم چې په غزنی کې ځینې مېرمنې په وړو وړو کارونو لکه ګلدوزي، خامک، کورنۍ دوکانداري او داسې نورو کارونو بوختې دي، خو معصومه لومړۍ ښځه ده چې په بازار کې رېستورانت خلاص کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه زه ډیر نه خوښ کوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې تاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تفسیرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل راخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنی په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترسته ولې دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاذ د هلمند ولایت محمد الیاس دایید، خدای پاک وبخشی ټول افغانستان په خبرې، خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو او سم نصیب کړي او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب زمين ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مهم دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستاسو دروازې ته ودرېد یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای ښایي شوی دی. او سلام د ازادي د راډیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته غره ته سلام ورکړي. او سلام
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره پټماس کیما. په اول قدم کې د په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال خاغلی الیاس زای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمایندګۍ ډېر زیات خواشینی اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکي خبره ده، او داسې جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سی کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي، په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابن مرکز غلیزو د کلي د څه پیغام چې الیاس دایی ډېر درځولی یم، او غني یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د سټکړی پیغام پرې ځم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خوښینه یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کومو سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایی د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوص د کورنۍ ته، بل خصوص د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دغنې وشکي او دغنې د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي چې تر ټولو قاضیانو حقیقت ویل او وړاندې کول، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول، او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غمدو، او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د مورجانې دا خبرې کولې چې د څلوېښتو کسو سرپرستی او دودی پیدا کول، نو موږ ته دوه لږ ورا کړی لکه د خپل مورجان او ورورجان ته. او بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او د یو د بل سره مزاج کول، او په مخ هم یو بل په چپیړه د وروري او د مینې وري، او کله پر ما دا سانه رااله او دا دای چپیړه و چې د اباده فارز ما او د تر ما بل بینوالی رااله. نو دا چپیړه وایي ستا پر مخ نه سو ورور، دا زموږ ټول افغانانو پر مخ دا چپیړه راکړه سو. ډیر خوښینه ډیر خوښینه. نو نور مو وخت نه خل، الله په امان دي او خپای وسنه.
السلام علیکم. د چنار ګل خبره کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالي. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبر یار، او موږ په باندې دې سخت خپای یو او سخت خوښینه. دا حکومت او له طالب چې دا پښتنه کیږي
دا مسئولیت تاسو په کار ده نور د خدای په امان. زه شم اسلام د هلمند ولایت سره پاړی کې کوم. السلام علیکم. تزادی راتوي کاکو اوریدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نن کوم چارواکي زموږ سره د غلري پرون چې نړۍ باندې ووژل شو، هغه د ګولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول له خلکو ته خبرونه ورکول. دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په دا ځای باندې جنګونه دي، پام راډوې کې به مشر کول. یا به دلته خلکو ورته درسونه کول چې مه راځه دا ځای ته، مه راځه ته، دا باید دا خبرو نه کې مشر. زه یو عام وګړی یم، شم اسلام نومېږم، د هلمند ولایت په لشکرګاه ولایت کې اوسېږم. دوی پاره کوي چې دفتر ته په بسکه لږ تللی، یعنې دومره غریب کس وو او په خپل وظیفه کې عزتمند سړی وو، کارګر سړی وو. هیله مې دار درې جمهور ته خرچ دغه تکسارته بیا د مخکنی والی سره د اوس والی سره پښتنه وځي دا څنګه درو دروز بولسو. کله مې دا چې دا ما واسکوت
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه واورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي. ورځو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د ښوونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلی دی.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازاري راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید تکار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د عقرب 15 نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغه لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان.
السلام علیکم. زه سیر محمد د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ اتوني زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ نشته، کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویل شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم، د هلمند دالی څخه. زما دا پیغام دی چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا پېښې ډېرې شوې دي. نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي، که نه تړل کېږي کورونا د وجې څخه. نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرض افغانستان نه ورک شوی و، خو د مکتبونه چې شروع شو بیا ژون وکړه. راشي دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دا غوړې شوروان ایڅکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیر حسن د کونړو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 45 کال نه وخت زیات وشو، نو تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې ګاس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده، جد همدا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زرګل خان یم، د لغمان ولایت د لسم ولسوالۍ نه تاسو ته احمد درسم صاحب راځي. ازادي ته د لغمان ولایت د معرف ریاست نه دا غوښتنه ده چې د لغمان ولایت د لسم ولسوالۍ کې د دایګانو نه بره د ساجل او پنځه کلي دي تقریبا یو ساعت شل د خلاره ده. او هلته پخوا د کرزي صاحب وخت کې هم د سپانو د بعد ما سخن نه بده چې د خپل کې د فرص د ټول ان توجه سره کړل او چې دا د هغه څه ده د طرف نه ستنه د څه څه سپک سپم نه چې درس سم نه چې درس او هغه درس ختم شو. موږ غواړو چې دا د جنګانو لپاره د پینځه کلیو لپاره یو کنجون دا یو پراډولي دا یو لسبند دا یو د دې دا یو فور لیسٹ بلدا دل تک نگی کلی تک وزارت ماری نن کوائی دا ہو تو یا کتو ماری دل مان نن کوائی دا تو تر مطلب تو دا من دا تو جس تک دا دا دو باران تو جس جس تک دی بال گن تک دی کی تا مطلب من تا مان تا دا گن نرو من دا تری جا تو دا تر دولے تو من دا خل من تا حق نن مطلب جو ش من دا من دی دولت نو خل جو دی دولت خل جو دا ولت خل جو من تا دا حق نن دا تین دو کلی دا تا من تا مطلب جو نی تا دیر
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زینلاند هلمند ولایت څخه د فراری کني ولې دا دغه د هلمند د شهیدان عاملین ماشینه چې کوم دي دغه نه دی ورکوستي او د ډیر ستوري سره مخ دي نور مقامات ته خدا هله ده چې پر وخت او توار کې ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا دا پروش کالم ماشینه دا چې وسو سره ساش کړ بیا دا چې بیا نه راکې بیا په نوې کال کې درکو بیا نه راکې بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکې
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ پون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیمې نه دی شوی. تاسو زموږ هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. ترمیم دا موږ روتن ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم ګل احمد کریمه د کلهار شهر څخه. اوراله څنګه مو دا افغان د چین شرکت دی دا به څه کوم ډول څوري په کلهار شهر کې ما مخکم پیغامونه چې لیکلي دي اوراله خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تسوي. نو ما پیغام تاسو باید زورون نشه کوي ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو. کچیر درته وایم تاسو لکه یې نه پیسې دا غوښنې چې کچیر هیڅ خدمات نه لري، بیخي کمزور دی وراره. نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم ته د خپل مې شرکت ته نزول ته دا اوسه مجبات کړل چې دا شرکت په پاجتونه زیات کی ځکه چې موږ شاسو زیات په ستونزې کې پولیسوالۍ کې کار نه کوي، په ښار کې کار نه کوي، په روزګار کې کار نه کوي. نو دا پیسې خو نه مو چې موږ دې زموږ څخه یو مل به څه خدمات نه کوي. نو وروره دغه مې یو لنډ پیغام هم هیله ده چې تاسو یې نشئ وایي د پیغام د نشرېدو په هیله د خدای په امان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم دا صدوا غاوا دا بغرا تړل کې تښتنه د خلکو د ګرد وښ دا کښتنه وس کړی نرم کړی او دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاکه تړل د موږ څوک خو نن کړو ګرد پاکه دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا تک خو بنه څه پکې خدای په امان.
سلامونه احترام بدرې کوچای ما غن د نورو ولایت نه موږ دغه یو دی حکومت له خوانه موږ دا بدونه شیخ مو ته موږ تاسو مل دایر له دره شنو دا ګونو مال لري مرز کې یو نور سره د مرسته وکړه چې موږ دغه راځو له ټول شهر د وسیله سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو سیلونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مې هیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې را ځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش ده دی که د تورخم په چارواکې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې ازاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلر یې دا مزه نه کوي مثلا دا خوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې رعایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کوي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د دې موږ په امانت تر تخبر کړه. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي. د دې همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه هم مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.